د مخام شپږ بجې شوې. زموږ له ازادي راډیو اوري قدرمن اوریدونکو د په دې نیم ساعت کې د ازادي راډیو نن مخامنۍ خبری مجله خبرو په دې نیم ساعت خبرونه کې چې زه احمد تکلی تاسو ته وړاندې کوم د نورو موضوعاتو ترڅنګ وبوري چې ایساف وایي د ناتو ماموریت په افغانستان پورې محدود دی او دوی د افغانستان په خاطر ځان له پاکستان سره نه شي مخامخ کولای. ګوشتې ولسوالۍ ته د افغانستان او پاکستان د سرحدي شخړې په اړه د څېړنې لپاره استول شوی هیئت د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ له یوې پټې معاملې پرده پورته کړې. نور موضوعات هم لرو خو سمدستي پام وکړئ خبرونو ته چې رضوان مرادي وړاندې کوي.
د دفاع وزارت وایي د افغان پوز د زړو درنو وسلو ټانکونو د ترمیم لپاره هڅې پیل کړې دي. د بارنو چارو وزارت چې په ګوشتې ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو د پاکستانی ځواکونو لخوا د نننۍ حملې پړې په کابل کې د پاکستان سفارت ته اعتراض کړی دی او د خیبر پختونخوا په کرم ایجنسی کې نن د انتخاباتي کمپاین پر یو غونډه بمی حمله شوې چې لږ تر لږه پکې درې کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت مسؤلان وایي د ملي امنیت شورا د هغې پریکړې عملي کېدو ته هڅې پیل کړي چې غوښتنه یې کړې وه د توپ او ټانک په ګډون د افغان پوسټ ټولې زړې درنې وسلې په یو کال کې ترمیم شي. د دې وزارت وایي جنرال ظاهر عظیمی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل
روز قبل فیصله شد که یک تعداد تانکای T-62 T-55
دیوی تیر او رس پریکرو شوه چی یو شمیر T-45 T-55 او T-25 تانکورا او یو شمیر B-21 ده ترمیم شی. منگ چیدن پیل کدی او زنی پرزی دی چی باید رواخ راونی ول شی. ده زارو اسلو ده ترمیم پریکر تیر روز ده افغانستان ده ملی امنیت شورا پا خپلا غنده که اکڑا غنده همدار از ده مالی وزارت ده دن دوست پارلا چی ده اسلو ده ترمیم لپاره دفاع وزارت ته پلومری پڑاو که شپیته میلیونه ډالر بودیجه برابر کړی. د افغانستان د بارنیو چارو وزارت چې په ګوشتې ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو د پاکستانی ځواکونو لخوا د نننۍ حملې پړې په کابل کې د پاکستان سفارت اعتراض کړی دی. د بارنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د دې وزارت د لومړي سیاسي ریاست رئیس عزیز الدین احمد زاده د پاکستان سفارت له شرز افیرس نظر افریدي سره وکتل. د بارنیو چارو وزارت مسؤلانو په دې جګړه کې افغان سرتیرو ته زیان نه دی اوښتی. له دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د ډیورند د کرخې په اوږدو کې د افغان او پاکستاني ځواکونو د نن ورځې وسلوار نښته د پاکستاني ځواکونو په غوښتنه پای ته ورسېده. د بغلان مسؤلان وایي د دې ولایت د دوشي او د بامیان ولایت د شیبر ولسوالۍ ترمنځ د 130 کیلومتره سړک د پخولو کار پیل شوی دی. د بغلان والی سلطان محمد عبادی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سړک د 240 میلیونه ډالرو په لګښت جوړیږي. د بغلان ولایت مسؤلان وایي دغه سړک به خلکو ته پته ګراته کې اسانتیاوې برابرې کړي او تر څنګ به یې له قانونو څخه د ډبرو د سکرو د انتقال لپاره هم کار واخیستل شي. د خیبر پختونخوا په کرم ایجنسی کې نن د انتخاباتي کمپاین پر یوې غونډې بمی حمله وشوه چې لږ تر لږه پکې درې کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. د کرم ایجنسی ډاکټرانو ویلي چې په دې برید کې 45 کسان ژوبل دي چې د څو تنو روغتیایي وضعیت نازک دی. له سیمې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال وایي چې حمله د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام مذهبي ډلې په انتخاباتي غونډه وشوه. تر اوسه پورې چا د خیبر پختونخوا د نننۍ چاودنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. په پاکستان کې د راتلونکې مې میاشتې ورسمې په عامو انتخاباتو پورې مربوط تاوتریخوالی کې تر اوسه څه د پاسه شپېته کسان وشل شوي دي. د ملګرو ملتونو یو جیک پوډي څېړونکي وایي تر اوسه چې کوم شواهد او مدارک راټول شوي ترې څرګندېږي چې د سوریې یاغیانو کیمیاوي وسلې کارولې دي. د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو د څېړونکو د خپلواک کمیسیون غړي کارلا دیل پونتی دا خبرې پرون له ایټالوي ژبې سویس ټلویزیون سره وکړې. د هغه په خبره له شواهدو او اعترافاتو داسې ښکاري چې په سوریه کې د یاغیانو لخوا سارین ډوله کیمیاوي ګاز کارول شوی دی. بل لور ته نن د ناټو سرمنشي په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه وویل دوی موږ په دې اړه چې چا به کیمیاوي وسلې کارولې وي تایید شوي او تثبیت شوي معلومات نه لرو، خو زه غواړم ټینګار وکړم چې په هر حال د کیمیاوي وسلو استعمال چې د هر چا لخوا وي له نړیوال قانون څخه سرغړونه ده او یقینا د ژورې اندېښنې وړ ده. د سوریې حکومت او وسلوال یغیان پر یو بل د کیمیاوي وسلو د کارولو تور نه لګوي.
انټرنیشنل لا
تا ټاکل شوی ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سبا ته په مسکو کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره چې له روسیې دوه ورځنۍ کتنه کوي خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په توګه له ټاکل کېدو وروسته دا روسیې ته د جان کری لومړنی سفر دی. جان کری په داسې حال کې له روسي مقاماتو سره د خبرو لپاره مسکو ته روان شوی چې د سوریې د شخړې د بهرنیانو لخوا په فرزندۍ د روسي ماشومانو د نیولو او ځینو مسئلو پر سر واشنگټن او مسکو له یو بل سره اختلافات لري. د چین ولسمشر نن په پیکینګ کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره چې له چین کتنه کوي خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم له چینی مقاماتو سره د کتنې لپاره دغه هیواد ته رسیدلی دی. محمود عباس ویلي دا یو ښه فرصت دی چې چینی مشران د اسرائیل او فلسطیني ادارې دریځونه له نږدې واوري. او د بنگلاديش په مرکز ډاکا کې نن د پولیسو سخت دریځو اسلام پالو ترمنځ خونړې نښتی وشوې. امنیتي ځواکونو د لسګونو زره کسانو د خوراول لپاره اوښکې بهونکې ګاز او ربړي مرمۍ استعمال کړې. رپورټونه وایي چې تر دې دمه په دې شخړو کې د دوو پولیسو په ګډون اته کسان وشل شوي دي.
د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اوري. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. د ننګرهار ولایت ګوشتي ولسوالۍ ته د افغانستان او پاکستان د سرحدي شخړې په اړه د څېړنې لپاره استول شوی هیئت د افغانستان او پاکستان ترمنځ له یوې پټې معاملې پرده پورته کوي. ایصف وایي چې د افغانستان او پاکستان کړکیچ باید د ملګرو ملتونو له لارې حل شي. له بلې خوا د ننګرهار چارواکي خبرداری ورکوي چې که پاکستان د دې شخړې د حل لپاره خبرو ته کینني نو دوی به د خپل هیواد دفاع په وسله وکړي.
موږ به ډیپلوماټیک اړیکې مرکزی حکومت ته تعقیبوي او ورسره څنګه مسلح قواوې د خپل ملک د دفاع په خاطر او ملت د خپل مسلح قواوو د حمایت په خاطر عمل کوي.
په نورو موضوعاتو کې د پلچرخي زندان لسګونه بندیانو د نخوړو اعتصاب کړی او په پاکستان کې چې انتخاباتو ته تیاری روان دي د مولانا فضل الرحمن د جمعیت اسلامي ډلې د یو کاندید پر کمپاین بمی حمله سخته مرګ ژوبله اړولې ده. نور موضوعات هم لرو رسره وسی. د افغانستان د دفاع وزارت د ولسی جرګې د ځینو غړو هغه اداوی رد کړی دي چې ګنې څو کاله مخکې د افغانستان حکومت له پاکستان سره په سرحد پورې د اړوندو ځینو مسایلو په اړه یو پټه معاهده لاسلیک کړي. خو د ولسی جرګې یو تحقیقاتي پلاوی چې په دې وروستیو کې د ننګرهار ولایت ګوشتي ولسوالۍ ته سفر کړی وای دا معاهده د دفاع د پخواني وزیر عبدالرحیم وردګ او د بهرنیو ځواکونو د پخواني قومندان جنرال مکرستل لخوا په تورخم کې له پاکستان سره شوی. د ولسی جرګې غړو د دې معاهده د جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو د خبريال محمد قاسم سولمل پر راپور کې واوري.
د ګوشتي په سرحدي سیمه کې د تحقیق لپاره لجلسوي پلاوی وای د سیاسنادې مونډلې چې شي افغان حکومت له پاکستان سره د سرحد اړوند مسایلو پاړه یو پټه معاهده لاسلیک کړې ده. خو د دفاع وزارت د غېدا بیا اساسه بولی. د دفاع وزارت بیان جنرال ظاهر عظیمی د دوشنبه په ورځ په خبري کانفرنس کې د یو پښتني په ځواب کې ویل چې هیڅ کومه معاهده نه ده سوي.
هیڅ تعهدنامه یا توافقنامه
هیڅ ډول توافقنامه د هیڅ چاله خوانه ده سوي. زموږ غوښتنه له هغه چا څخه چې دا خبره کړي دا چې په دې اړه کوم اسناد لري وړاندې دی کې دا کوم ستونزې چې د ډیورن پر کرښه رامنځته شوی دا هغه وخت چې موږ پوز نه درلودي او کافي سرحدي پولیس مو نه درلودل.
پولیس سرحدي کافي نه داشتین درون زمان به وجود آمده.
د سرحد پاړوندو مسایلو له پاکستان سره د پټي معاهده اعداد ولسی جرګې هغه پلاوی راپور تکړه چې په دې وروستۍ کې د ننګرهار ګوشتي ولسوالۍ ته سفر کړی وو. د دوشنبه پر ورځ د دې پلاوی مشر محمد نعیم حمیدزی لالی د دې معاهده په اړه جزئیات ورنکړل. خو ویل چې دا معاهده د پخواني دفاع وزیر عبدالرحیم وردګ او د ناتو د پخواني عمومي قومندان جنرال مکرستل تر نظر لاندې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو لخوا سویده. نوموړي ویل چې جمهور رئیس باید په دې اړه ولسی جرګې ته معلومات ورکړي.
اړوند چارواکو او د مسله قواو سرسری قومندان باید د هغه پروتوکول په اکله معلومات وړاندې کړي چې د مایکرستال تر نظارت لاندې امضا شوی دی. د درو قواو په راز کې خپل رساب جمهور دی چې هغه باید په دې اکله باندې خپل رساب جمهور معلومات ولسی جرګې ته ورکړي چې دا آیا دا په څه اکله باندې وو، آیا دا د تروریزم د پاره وو چې په سرحد کې ځپل کېږي که آیا دا په دې کې نورې خبرې دي، دا معلومات د ولسی جرګې ته ورکول شي.
نوموړی دغه ورځ په ولسي جرګې کې د ننګرهار د خلکو استازي فریدون خان مومند په حواله وویل چې د قرارداد په 1320 لمریز کال کې د دواړو لورو ترمنځ لاسلیک سوی دی. ښاغلی لالي د خپل خبرو په دوام وویل چې د معلوماتو له مخې د سرحدي پولیسو د څلورم کنډک قمندان هم له پاکستاني جنرالانو سره میلمستیاوي درلودې چې په وینا یې باید په دې اړه هم ولسي جرګې ته معلومات ورکړی سي. د ولسي جرګې د پلاوي د راپور له مخې پاکستاني سرحدي ځواکونه په ګوشتي ولسوالۍ کې 45 کیلومتره وړاندې سوي دي. د پلاوي په سیمه کې د میشت مومند قومونو له مشرانو سره تر لیدو وروسته راپور ورکوي چې پاکستاني سرحدي ځواکونو له 10 کلونو را په دې خوا د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي وه، خو په وینا یې له مرکزي حکومت سره تر بیا بیا تماسونو وروسته بیا هم په دې برخه کې جدي اقدام نه دی سوی.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان دفاع وزارت هغه راپور نه رد کړی دی چې وایي د افغانستان حکومت د پاکستان له حکومت سره د سرحدي مسایلو په اړه پټه معامله یا پټ تړون 4 کاله مخکې لاسلیک کړی. قدرمن اوریدونکو، په ګوشتي ولسوالۍ کې د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو د نښتې او د افغانستان او پاکستان د سرحدي کړکیچ په اړه د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، را سره اوسئ.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
د ننګرهار والی، د مشرانو جرګې رئیس او د ولسي جرګې ځینو غړو نن د ګوشتې له جګړې وروسته په جلال آباد کې په یو خبري کانفرنس کې له پاکستانی چارواکو وغوښتل چې د افغانستان او پاکستان روانه سرحدي شخړه د خبرو له لارې حل کړي. دوی پاکستانی چارواکو ته خبرداری ورکړ چې که د خبرو لاره غوره نه کړي نو دوی به په هر قیمت د خپلې خاورې دفاع وکړي. له ننګرهار د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری په دې اړه نور حال راکوي.
د ننګرهار والی ګل اغا شرزی او د ملي شورا یو شمیر غړو په ګډه د ننګرهار ولایت په شاهي ماڼۍ کې د ګوشتې د مسلې په اړه په جوړې شوې غونډه کې وړاندیز وکړ چې یا د مسلې د پاکستان د خبرو لاله اواره کړي. دوی وایي که بیا هم پر اتلونکو کې پاکستان د افغانستان پر خاوره د تیری هڅه وکړي نو پر وړاندې هر ډول قرباني ته چمتو دي. والی ګل اغا شرزی وویل چې نننۍ نښته هم پاکستانی ځواکونو پیل کړې ده. نوموړي وویل چې تیره ورځ ورته رپورټونه راغلل چې پاکستان د بیا ځل لپاره په ګوشتې ولسوالۍ کې د دروازې او تاسیساتو د جوړېدو کار پیل کړی. د والی په خبره په هماغه محل یې په ننګرهار کې د پاکستان له قونسل څخه د کار د بندیدو غوښتنه وکړه، ولی هغوی هیڅ ارزښت ورنه کړ.
بدبختانه بیا هم دی پر کار ته دوام ورکړي او نن سره بیا کار ته ورکړي، بیا هم خبر دوی ته دروازه مه جوړوي. دوی په ډېر سترګې سره زموږ دا خبرې ونه منلې، څو جګړه ومشتله او د جګړې په حساب تاسو خبر لري چې پر 10 بجې او 15 کې باندې جګړه پای ته ورسېدله.
په دغه خبری غونډه کې د ملي شورا یو شمیر غړو او د ننګرهار د ولسونو قومي مخورو هم برخه اخیستې وه. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار وویل چې دوی به هڅه وکړي چې یاد شخړه د خبرو له لارې اواره شي، خو که بیا هم پاکستان دا ډول حرکتونه پیل کړي نو ټول ولسونه دې ته چمتو دي چې د سر په قیمت د خپلې خاورې دفاع وکړي.
اول موږ د یو مسلمان ملت په صفت د دوی نه خواهش کوو چې هغه نه منل شوی ډیورنډ کرخه چې د افغانستان د خلکو په زړونو پرته ده، هغه اصول چې د دوی سره د 100 کلونو را په دې خوا پراته دي، یا د دوی د ازادۍ نه وروسته چې تقریبا 90 کاله یا څه کم 90 کاله کېږي پراته دي، هغوی ته احترام. د افغانستان مرکزی حکومت کابل او د پاکستان مرکزی حکومت اسلام آباد په دې غور وکړي. که د غور نه پرته د جنگ خبرې موږ به ډیپلوماتیک اړیکې مرکزی حکومت ته او خپلو ډیپلوماتانو ته تعقیبوي او ورسره څنګه یو مسلح قواوې د خپل ملک نه دفاع په خاطر او ملت د خپل مسلح قواوو د حمایت په خاطر مده دوس.
په ګوشتې ولسوالۍ کې دغه نښته چې نن سهار پیل شوې وه شاوخوا 10 بجې پای ته ورسېده، چې له سیمې نه د ترلاسه شوو رپورټونو له مخې په دې جګړې کې د پاکستان 2 سرحدي پوستې او 4 ټانګونه له منځه تللي او په پوستو کې ګڼ شمېر پاکستاني ملیشو ته مرګ ژوبله اوښتي، خو کره شمېره یې نه ده معلومه. که څه هم د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې په دې جګړه کې ورته زیان نه دی اوښتی، خو د سیمې اوسېدونکی ګل احمد وایي چې 3 سرحدي پولیس هم زخمیان شوي دي.
په همدې حال کې په افغانستان کې ډیره نړیوال ځواکونه وایي چې افغانستان او پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ګوشتې په سیمه کې وروستی کړکیچ ملګرو ملتونو ته راجه کولی شي. د ایساف ویاند نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی د کړکیچ په سیمه کې د تاسیساتو په جوړولو کې هیڅ ونډه نه لري. ایساف په داسې حال کې ملګرو ملتونو ته د دې موضوع د راجه کولو خبره کوي چې نن هم افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو په ګوشتې ولسوالۍ کې د پاکستان لخوا د نویو جوړو شویو تاسیساتو پر سر لنډه جګړه وکړه. د موضوع تفصیل لکابله د ازادي رادیو د خبريال اسدالله لودین پر راپور کې.
په افغانستان کې میشت ایساف ځواکونه وایي چې د ګوشتې په ولسوالۍ کې د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ راپورته شوې لانجه باید له سیاسي لارې حل شي او دواړه هیوادونه باید دا موقع له لاسه ورنه کړي. د دې ځواکونو ویان جنرال ګونټر کټس د دوشمې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ خوندي سرحد غواړي او هڅه به وکړي چې د دغو هیوادونو ترمنځ د باور فضا پیاوړې کړي. جنرال کټس وایي دوی نشي کولی په مستقیمه توګه له پاکستاني پوځیانو سره د ګوشتې په مسله کې ځان مخامخ کړي، خو زیاتوي چې د درې اړخیز کمیسیون له لارې هڅې روانې دي. نوموړي همداراز وویل چې پاکستان او افغانستان په خپله دغه مسله ملګرو ملتونو ته هم راجع کولی شي.
تاسو ټول پوهیږئ چې د ایساف ماموریت په افغانستان پورې محدود دی. که کومه پیښه کیږي دواړه لوري د دې موقع لري چې دا مسله نړیوالې ټولنې ته راجع کړي، ملګرو ملتونو ته یې راجع کړي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا داسې لارې چارې لري چې څرنګه له دارنګه پیښو سره څه وکړي.
په تېرو شپږو ورځو کې دوه ځله د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ په ګوشتې ولسوالۍ کې د پاکستان لخوا د جوړو شویو تاسیساتو په اړه وسله واله جګړه شوې. لومړۍ جګړه د تېرې چهارشنبې په ماښام د دواړو لوریو ترمنځ وشوه چې په ترڅ کې یو افغان سرحدي عسکر ووژل شو او څلور نور ټپیان شول. د دوشمې په سهار یو ځل بیا د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ په داسې حال کې جګړه پیل شوه چې د چارواکو په خبره پاکستاني لوري غوښتل بیرته خپل تاسیسات ونیسي. افغان حکومت له دې وړاندې ویلي وو چې دغه تاسیسات د ایساف ځواکونو لخوا پاکستاني لوري ته سپارل شوي دي، خو ایساف دغه ادعاوې رد کړې. د ایساف ویان ګونټر کټس وایي دوی د امنیتي انتقال په بهیر کې د ځینو سرحدي ولسوالیو تاسیسات خالي کړي، خو په خبره یې دا حقیقت نه لري چې ګواکې دوی د دغه تاسیسات پاکستاني پوځ ته سپارلی وي.
په وروستیو میاشتو یا اونیو کې د انتقال د پروسې په جریان کې کله چې په سرحدي ولسوالیو کې امنیت انتقالي ده، موږ ځینې تاسیسات پرېښودل. خو دا خبره غلطه ده چې موږ د کومه پوسته د پاکستان لوري ته ورکړې وي. زه پوهیږم چې یو داسې سوی تفاهم شوی ده چې ځینې پوستې پاکستان ته سپارل شوي دي چې زه په څرګنده توګه ردولی شم.
د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ د جګړو ته په کتو داسې ښکاري چې دا مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي. له دې وړاندې هم داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې پاکستان په ځینو ځایونو کې د ډیورند له کرښې څخه دا خوا راغلی، خو دا لومړی ځل دی چې افغان ځواکونه له پاکستاني پوځ سره مخامخ جګړه کوي. بلخوا ولسمشر حامد کرزي ویلي پاکستان د دې لپاره په سرحد کې ستونزې پیدا کوي چې افغانان د ډیورند کرښې په رسمیت پیژندو ته مجبوره کړي، خو د ده په خبره دا کار به هیڅکله هم ونه شي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روان سرحدي کرکچ په اړه د ناټو دریس د کابل په شمال کې نن سلګونو کسانو د پاکستان پر خلاف او د افغان ځواکونو په ملاتړ مظاهره وکړه او یو اعتراضي غونډه جوړه کړه. د کودامن اوسیدونکو د پاکستان او پاکستان د افغانستان په وړاندې په دوه مخي سیاست تورن کړ او نړیوالې ټولنې ته هم شکایت وکړ چې د دوه هیوادونو ترمنځ د ستونزو د حل په برخه کې همکاري نه کوي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو خبریاله ناجیه سپیرا کوي.
د کابل شمالي ولسوالیو څخه د غوړه ټوله شوی او سلګونو خلکو نن د پاکستان پر ضد او د افغان ملي پوز په ملاتړ شعارونه ورکړل. په دې غونډه کې یو شمیر دولتي چارواکو د ملي شورا استازو او د کابل شمالي ولسوالیو څخه راټول شویو ځوانانو د پاکستان لخوا د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې ورسته حمله د افغانستان پر خوري د پاکستان تیرې وباله. د غونډه د کوټمن د ټولنیز شورا لخوا وربلل شوې و. د دې شورا منشي او ویان عبدالرحیم راشد د غونډې پریکړه لیک ولس چې په یوې برخه کې راغلي.
موږ د پاکستان د لاسوهنو د بندېدو غوښتنه کوو چې په افغانستان او سیمه کې د بې ثباتۍ لامل دی. د نړیوالې ټولنې څخه په جدي توګه غوښتنه کوو چې د پاکستان او په ځانګړې توګه د دې هیواد پر پوځ فشار راولي تر څو د افغانستان په چارو کې له لاسوهنو پر شا شي.
دغه غونډه په داسې حال کې کېږي چې نن سهار یو ځل بیا پاکستاني سرتیري او افغان سرحدي پولیس په ګوشتي ولسوالۍ کې نښته وکړه. امنیتي چارواکي وایي په دې نښته کې افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. تېره اونۍ هم په ورته یوې نښته کې د افغانستان یو سرحدي پولیس ووژل شو او درې نور ټپیان شول. له دې نښتو وروسته د کابل په ګډون په خوست او ننګرهار کې هم یو شمېر خلکو د پاکستان پر ضد مظاهرې وکړې. په کابل کې د دوشنبې د ورځې په غونډه کې ځوانانو د دې چمتووالی وښوده چې له خپلې خاورې د ساتلو لپاره حاضر دي چې د ډیورنډ کرښې ته ورشي. دو تنه ځوانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
موږ
که یوه ثانیه هم ژوندي یو او یو څاڅکی وینه ولرو نو پر خپله خاوره به یې ورکو. هېڅکله به پردې ته په خپله خاوره کې د ننوتلو اجازه ورنه کړو. له دولت څخه مو غوښتنه دا ده چې باید د افغانستان له سرحدونو څخه دفاع وکړي. موږ د همدې لپاره راغونډ شوي یو چې خپل ملاتړ له افغانستان څخه اعلان کړو. موږ د خپل ملت او افغان سرتیرو څخه ملاتړ کوو. موږ اعلان کوو چې له افغانستان سره یو او نه غواړو چې زموږ حق تر پښو لاندې شي.
د دغې مظاهرې ګډونوال په یوه خوله پاکستان د افغانستان په کورنۍ چارو کې په مداخلې او په افغانستان کې په روانو بې ثباتیو کې ښکېل وګڼه. بلخوا پاکستان ویلي چې د ګوشتي ولسوالۍ په امتداد کې د ډیورنډ پر کرښه وروستي تاسیسات د دې لپاره جوړ کړي چې پر کرښه د غیر قانوني خلکو د تګ راتګ مخه ونیسي.
خبري مجله اوري.
زموږ حقله ازادي راډیو اوري. د کابل د پلچرخي زندان یو شمیر بندیانو د نه خوړو احتساب کړی. دوی شکایت لري چې په زندان کې دننه مخدر مواد په اسانه پلورل کیږي او یو شمیر بندیان اوس په مخدرو موادو روږدي شوي. دوی هم درځ وایي د ولسمشر د تخفیف فرمانونه په سم او عادلانه ډول نه دي پلي شوي. د محبس چارواکي تاییدوي چې کله ناکله د پلچرخي زندان ته مخدر مواد وړل کیږي خو دوی د مخنیوي هڅې کوي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبريال ابراهيم ساپي په راپور کې واوري.
له څو ورځو راهیسې د کابل د سرخی پله په زندان کې لسګونه بندیانو د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی دی. دوی وایي چې په زندان کې د مخدره موادو د موجودیت له امله پر دې موادو د روږدو زندانیانو شمیر ورځ تر بلې ډیریږي. دوی همدارنګه ادعا لري چې په زندان کې د ولسمشر د تخفیف فرمانونه په سمه او عادلانه توګه نه دي پلي شوي. ویل کیږي چې زندانیانو یاد اعتصاب په څلورم بلاک کې پیل کړی دی. د دې بلاک دوه تنو په تلیفون له ازادۍ راډیو سره په دې اړه وویل:
زه پولیسرخی زندان کې سلورم بلاک کې ما د لغمان یم او دلته کې دغه مورز چې خلکو احتساب کړ کم دم خلک راشي تر پورټریان جوشتي چې دروازه ورته د اسکر خلاصي ارده ته راځي پورټ راخي دغه خلکو د غلاګانې کې پی سي بي راکې او پورټ بیا او متاسفانه فرمان د 800 احیاک نه فرام دی فرمان نه میا تمام شان مستفا کرد از فرمان او ما کسای د انج جوانای خوب جوان میای د انج بندي میشه خوب سالم هیڅ عمل نداره په زندان کې میای 1 سال 6 متر میکنه د انج
له دې وړاندې هم د سرخی پله بندیانو انتقاد کړی و چې د بندیانو د عافیه او تخفیف هغه فرمانونه چې ولسمشر صادروي په عادلانه او سمه توګه نه تطبیق کیږي. اوسمهال نږدې 1000 بندیان د کابل په سرخی پله زندان کې د بند شپې ورځې تیروي. بلخوا د افغانستان د محبسونو عمومي ریاست وایي چې د زندانیانو د تخفیف او عافیه وروستی فرمان ځینې استثنایي موارد درلودل چې له مخې یو شمېر زندانیان ترې ګټه نه شي اخیستلی. د محابس او توقیف خانو عمومي رئیس جنرال امیر محمد جمشید له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د امکاناتو د نشوالي له امله ځینې وخت نشایي مواد د سرخی پله زندان ته وړل کیږي. هغه وویل چې په دې کار کې د زندان کارکوونکي هم لاس لري خو تر ډېره د زندانیانو د پیوازان لخوا زندان ته وړل کیږي.
معتادین خو له بهر راځي او دلته په زندان کې هم ښایي ځینې زندانیان روږدي شي. نو معتاد کسان چې زندان ته راوستل کیږي نو تبه نور هم ترې متاثره کیږي. موږ یې د مخنیوي لپاره ډېرې هڅه کوو خو پرمختللي وسایل نه لرو. حتی ځینې ښځې په خپل محرم ځای کې مواد تیروي. نو موږ ورسره څه وکړو؟ ستونزې لرو. پرمختللي وسایل چې هر څه کشف کولی شي نه لرو. سپي ته د تلاشۍ لپاره اجازه نه ورکول کیږي. ماشینونه نشته، اکسرې نشته، ستونزې لرو. تبن مواد تیریږي. ښاغلی جمشید وایي چې دغه ستونزه یې له دولتي چارواکو او بهرنیو سره هم مطرح کړې ولې تر اوسه یې ورته پاملرنه نه ده شوې. هغه زیاته کړه چې دوی د نورو ستونزو تر څنګ د زندانیانو په تداوي کې هم ستونزې لري.
د ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی چمتو دي چې ځینې پخوانی او لکاره وتلې وسلې بیرته جوړې کړي او د هیواد ملي پوز ته وسپاري. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دوی د زړو وسلو د بیا جوړولو په اړه یو څیړنه هم پیل کړې ده. د ازادي راډیو خبریال اسد الله لودین په دې اړه نور تفصیل لري.
د دفاع وزارت چارواکي تمه لري چې د زړو وسلو له ترمیم سره به د افغانستان د ملي اردو د درنو وسلو د کمښت ستونزه تر یو حده راکم کړي. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وایي دغه اقدام د دې لپاره کوي چې افغان پوز د ډول وسلو ته ډیره اړتیا لري. جنرال عظیمی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د زړو وسلو د جوړولو لپاره ځینې پرزې او وسایل ضروري دي او د دې لپاره د مالی وزارت شپېته میلیونه ډالر ورکوي.
پریکړه وسوه چې یو شمېر ټی دو شپېته، ټی پنځه پنځوس او ټی څلور پنځوس ټانکونه ترمیم سي. پر دې سربېره د یو شمېر بی ایم یوویشت، بی ایم دولس او بی ایم پی د جوړولو پریکړه هم وسوه. موږ سر له نن څخه یو بررسي پیل کړه. د دې وسلو جوړول به وکولی سي د افغان ځواکونو ستونزه تر ډېره حده راکمه کړي.
عظیمی زیاته کړه چې تر اوسه یې څه باندې زر بېلابېل ډوله توپونه او څه باندې څلور زره بېلابېل ډوله له کاره وتلې ماشیندارې له سره جوړې کړي او دا مهال د هیواد ملي پوځ ګټه ورڅخه اخلي. دفاع وزارت ته د زړو توپونو او زړو ټانکونو د جوړولو امر د یکشنبه په ورځ د ملي امنیت شورا په غونډه کې د ولسمشر حامد کرزي لخوا وشو. له تیرو څو کلونو راهیسې د هوایي ځواک او درنو وسلو کمښت د افغان پوځ له عمده ستونزو څخه ګڼل کیږي. بلخوا ځینې پوځي کارپوهان د زړو وسلو جوړول هغومره ګټور نه بولي لکه څومره چې افغان حکومت تمه لري. جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل د زړو وسلو جوړول د نویو وسلو د اخیستلو په پرتله ډیر لګښت لري، خو وایي بیا هم له نیسته خیدی. افغان حکومت په بیا بیا له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه امریکا څخه د درنو وسلو او هوایی ځواک غوښتنه کړې، خو د حکومت د اقدام ته په کتو داسې ښکاري چې تر اوسه یې غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی. بلخوا ویل کیږي هغه درنې وسلې چې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له وخته په وسلتونونو کې پاتې دي ډېرې زړې شوي او له شلو کلونو څخه زیات وخت پرې اوښتی، خو افغان چارواکي وایي د بیا جوړولو لپاره غوره شوې زړې وسلې سره له دې چې د پخواني پوځ دي خو په وسلتونونو کې خوندي دی پات شوی.
و موریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د ځینو زړو وسلو د ترمیم چارې پیل کړې دي. د دفاع وزارت ته د زړو وسلو د ترمیم دنده د ملي امنیت شورا په پرونی غونډه کې وسپارل شوه چې د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ جوړه شوې وه. په غونډه کې د ملي دفاع وزارت ته دنده وسپارل شوه چې د توپونو او ټانکونو په ګډون د افغانستان د پاوځ زړې وسلې د یو کال په موده کې ترمیم کړي. د جمهور ریاست انټرنیټ پاڼې په دې ډله کې ټی دوه شپېته، ټی پنځه پنځوس، ټی څلور پنځوس ټانکونه او همداراز بی ایم پی یو او بی ایم پی دوه محاربوي ماشینونه د مثال په توګه یاد کړي دي. د ملي امنیت شورا پرونۍ غونډې همداراز د مالیې وزارت ته هم دنده وسپارله چې د دې وسلو د ترمیم لپاره دفاع وزارت ته په لومړي پړاو کې شپېته میلیونه ډالره بودیجه بیله کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کورمې په قبایلی سیمه کې نن د یو کاندید د کمپاین پر غونډه چاودنه وشوه. د مولانا فضل الرحمن د جمعیت علماء اسلام د ډلې مقامات او ازادۍ راډیو ته وویل په دې بمی حمله کې د دوی یو کاندید په نښه شوی و چې څه باندې شپېتو تنو ته مرګ ژوبله واوښته. د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان انګار او په دې اړه تفصیل.
په کورمه قبایلی سیمه کې د جمعیت علماء اسلام مذهبي ګوند په یو غونډه کې بمی چاودنې لږ تر لږه پنځلس تنه وژلي او نږدې پنځوس نورې ټپیان کړي دي. له سیمې د ترلاسه شویو راپورونو له مخې چاودنه نن دوشنبه تر ماسپښین وروسته د منځنۍ کورمې په سیواک نومي سیمه کې د انتخاباتي سیالیو په لړ کې د دې ګوند د مخکښ کاندید منیر اورکزي په غونډه کې وشوه. ځایي امنیتي مقاماتو پېښه تایید کړې خو له نورو جزئیاتو یې ډډه وکړه. بلخوا د دې ګوند صوبایي ویان مولانا عبدالجلیل جان په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې منیر اورکزی ترې روغ وتلی خو پلویانو ته یې درانه مرګ ژوبله وښتی.
سیواک مدرسه کې د جمعیت علماء اسلام د سینتیس او نیسنتیس کاندیډیټس مشترکه جلسه وه. د جلسې اختتام باندې یو ریموټ کنټرول بم خلاص شوی دی. په هغه کې زمونږ کاندیډیټس دواړه الحمدلله محفوظ دي، لیکن زمونږ سره ملګري پکې شهیدان شوي دي.
منیر اورکزی د 2008 میلادي کال په انتخاباتو کې د آزاد کاندید په توګه له دغې سیمې ولسي جرګې ته لار موندلې وه. هغه د حکومت په وروستیو ورځو کې له مولانا فضل الرحمن سره ملګری او رسمن د هغه په ګوند کې شامل شو. دا انتخاباتي سیالي د پایل راهیسه د زینی ګوندونو پر مشرانو غوندو دفترونو د وسلوالو طالبانو حملو زور اخیسته خو دا لمړی ځل دی چې د جمعیت علما اسلام مذهبي ډلې پر غونډه دغه ډول حمله کیږي. مولانا عبدالجلیل جان د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا دا چاودنه به هم د طالبانو لخوا شوي وي که څنګه، ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو طرف نه مونږ ته سټریټ نو نه د بلچا طرف نه مونږ ته سټریټ نو مونږ دا وایي چې دا کار طالبانو به کړی وي. دا هلته مقامی خلق کی دشمنیان کیدی سی او کیدی سی دا بلچا دا پارا خلق راغلی وی او بلچا دا پارا بالکل پارا خلق راغلی وی دا واقعہ پیښ شوی وی دا هر یو قسم کی اثرای کیدی سی.
مولانا جلیل جان ځای دولتي مسولین په بیغوري تورن کړل او ویل چې د غونډې د امنیت ساتلو په لړ کې هیڅ اقدامات نه وکړي.
قدر منو اوریدونکو، له دې راپور سره د دې مازیګرنۍ خبري مجلې پای ته ورسیدو، خو یوه بل نیم ساعت خبرونه هم د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو تر پای پاتې